د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکیم او تاسو د نن ورځې د مشال ریډیو د ناسته خبرونو په شروع غړی کې هرکلی وایم. سلام پښتونخوا خبرونه ده. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ د مئی د میاشتې څلورم تاریخ دی. په دې ګړۍ کې تاسو ته سندرې هم دراورو او د خپلو خبریالانو سره هم خبرې کوو او نور تازه رپورټونه هم درته لرو، خو اول به خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په خپلو سفارشاتو کې غوښتنه کړې چې یو ډېر واک لرونکی عدالتي کمیشن دی په څلورو میاشتو کې دننه له ټکسونو څخه د وزیر اعظم کورنۍ د بچ کېدو تورونو پلټنې وکړي. د پاکستاني پوځ مشر په ترهګرۍ تورونو یوولسو کسانو ته پانسۍ ورکولو منظوري ورکړې او افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا پالیسي بدله کړي چې په یو وخت کې هم طالبانو سره په مذاکراتو کې د مرستې وعده کوي او هم افغانستان ته ترهګر لیږي. او سم بشپړ خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو تورونو تحقیقاتو لپاره د یو ډېر واک لرونکي عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. دا سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرس په نامه اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د دې وړاندیزونو په جوړولو یې کار کړی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی په یوه ځانګړې موده کې د غیر جانبداره پلټنو مطالبه کوي.
چکم دے رمبئی مرحلہ تحقیقات نے چکم کی ترجیح دی وزیر اعظم سے یا دغی کورنی دارا کی تحقیقات دی اگا باید چی دری میشتی وقت پر کشی ہوئی انہم سفارشاتو کی او کمیشن کا بیا مناسب ہو گئی جان پہ یوہ میں دو رمبر کولش او بیا بیا مرحلہ کی چی داری پول کسان چی سونہ کسان چی بری لسکی دی اگی تحقیقات دا پارا چی رن پارا یو کار رو کشی ہوئی.
ځینې اپوزیشن ډلې تور لګی چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ بهر کې د ټکسونو څخه بچ کېدو لپاره کمپنیانې جوړ کړي نو باید هغه استعفا ورکړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي د اسنادو کې د وزیر اعظم نوم نشته او کورنۍ یې کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د یوولسو کسانو د پانسی کولو په حکم دستخط کړی دی. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړ وو. د خبر پاڼې په خبره د دوی په جرمونو کې د خلکو وژل، پر امنیتي ځواکونو بریدونه، د سکولونو ورانول او د ولسي وګړو تښتول شامل دي. د ټولو کسانو ته ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزاوې اورولې دي. پرون د خیبر پختونخوا بنو ته د خپلې دورې په محل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغلته د نړیوال هوایی میدان جوړولو ترڅنګ لکی مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم وکړ، خو د قبایلي سیمو د ځوانانو تنظیم او قومي مشران د وزیر اعظم له جلسې څخه په احتجاجي توګه ووتل. دوی ویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خبرو کې د قبایلي سیمو ترهګرۍ او کډوالو د واپسۍ په اړه هیڅ ذکر ونه کړ. چارواکي وایي په کورمه کې د تعلیم عامولو لپاره ګامونه اخیستي چې ورسره به د جینکو لپاره د زده کړو په ترلاسه کولو کې اساني پیدا شي. په قومي اسمبلی کې د کورمی استازي ساجد حسین توري نن مشال ریډیو ته وویل چې پاړه چینار او ځینو نورو ځایونو کې له 2013 کال راهیسې نهه نوي سکولونه یا ښوونځي جوړ شوي دي، خو په همدې حال کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته ویلي چې ځمکني حقیقتونه تر دې ډېر بدل دي، نو ځکه باید حکومت زر تر زره ترهګرۍ او فرقیز شخړو کې وران شوي سکولونه بیرته جوړ کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزه کمیسیون غونډو پنځمه ناسته ونه شي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ پر وړاندې پالیسي نوې بدله کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان باید د وادي سره سم خپله خاوره کې له مذاکراتو څخه انکار کوونکو طالبانو پر ضد کاروایي وکړي.
پاکستان برعکس بیا هم خبری د سولې کوي، ولې د جنگ لپاره طالب رالیزي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیزي او دلته عملا ورسره همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبرلان ته ویلي چې جګړه د مسلې حل نه دی او طالبانو پر ضد د کاروایۍ پر ځای باید د مذاکراتو لپاره کوشش وشي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو وره. د امریکای په انډیانا کې د خپل مهم سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ کاندیدو ته نږدې شوی دی. د هغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیډ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به یې وګټي، دغلته تر بایلات وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدېدو له سیالۍ ووت. د کروز تر وتلو وروسته د ریپبلیکن ګوند چیرمن رینس پریوس په خپل ټویټر پاڼه ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن متوقع کاندید یاد کړی. هغه د خپل ګوند له ټولو غړو غوښتنه کړې چې هیلري کلینټن ته د شکست ورکولو په خاطر د پام زیاتولو لپاره باید سره یو شي. بلخوا که څه هم د ډیموکرات ګوند هیلري کلینټن له خپل سیال برنی سینډرز څخه په انډیانا کې ماتې وخوړه، خو دا تقریبا یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندیدوي. هغې د جولای په میاشت کې کیدونکي د ډیموکرات ګوند رسمي کاندید د اعلان تر غونډې لاوړ د مخه هغه 92% استازي د ځان سره لرل دي چې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدې ته ضروري دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد زیاتېدو سربیره هم پر جنگ بندۍ معاهده کېدلی شي. پرون جنیوا کې د خبرو په مهال جان کیری د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربن موافقې باندې ولاړ پاتې نشي نو ناوړې پایلې به ولري. په حلب ښار کې د شامي حکومت او منځلارو یغنو ترمنځ شوي دوه میاشتنی اوربن نږدې هم مات شوی دی. تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ او د سلام پښتونخوا غړی ده. په دې کې تاسې ته ریپورټونه وړاندې کوو او د خپلو همکارانو سره خبرې کوو. د سر ریپورټونه مو دادي پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم پر بچو د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو پلټنو لپاره خپل سفارشات وړاندې کړي دي. د سفارشاتو جوړولو کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي
مظاهری احتجاجونه پکار نه دي، بلکې عدالتي تحقیقات ته انتظار کول پکار. مرض به ختمو، مریض خو به نه ختمو. که نه جمهوري نظام ختمولو کې خو مرګري کېږي نه، حل لپاره به قدم اوچتو.
افغان چارواکي وایي پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د کړو وعدو باوجود خپله دوه مخه پالیسي جاری ساتلې.
پاکستان برعکس بیا هم خبري د سولې کوي، ولې د جنگ لپاره طالب رالیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیږي او دلته عملا ورسره همکاري کوي.
چارواکي وایي کورمه کې د جنکو تعلیم لپاره ګڼ سکولونه جوړ کړي، خو د قبایلي سیمو د زده کوونکو تنظیم مشر وایي
سکولونه نشته، ماشومان هم داسې بې سبقه شولو، یعنی د هغو تعلیم نه محرومه شولو. هغو تعلیم ادارو چې کومه په دهشتګردۍ شکار شوي دي هغو جوړولو ته توجه ورکول پکار دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. یوه نیمه سندره هم درته دراوړو. هیله ده چې راسره اوسه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شي. موږ سره زموږ همکار احمد الله له اسلام آباد د ټلیفون په کرښه دی. احمد الله په خیر اغلی سلام شي.
خدای دې بخښه بشیر ګواخ.
احمد الله، لکه څنګه چې اوریدونکو په خبرونو کې واورېدل چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم پر بچو د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو پلټنو لپاره خپل سفارشات حکومت ته پرون وړاندې کړي دي، د عدالتي کمیشن غوښتنه بیا شوې ده، په دې اړه که نور تفصیل لري هغه اوریدونکو ته وایي.
بالکل بشیر، څنګه کله نه پاناما لیکس مسله مخته راغلې ده، د هغې وروستو د پاکستان اپوزیشن ګوندونه چې دي وخت په وخت باندې په حکومتي ګوند باندې ټکونه کوي. خو دغه لړ کې بیا د دوی 13 ورځې نه خپلې غونډې هم شروع کړې وې. اول خدای د وزیر اعظم نه د مستعفي کېدو، یعنی وزیر اعظم د استعفا ورکړي د دې غوښتنه کوله. دې لړ کې نه کم اپوزیشن ګوندونه چې هغې د اعتزاز حسن په کور کې د ګل په ورځ باندې یو ځل بیا ولیدل، او هغې څنګه چې مخکې دا خبره کېده چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي خو ځینې ګوندونو د دې مخالفت کوو، نو 13 ورځې هم د قومي وطن پارټۍ او د عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغې په دې رسا نه شو سره. نو دغه وجه چې دا ډول ګوندونه چې کوم هغه د وزیر اعظم د استعفا د مطالبه باندې متفق نه شو. خو د هغې وروستو سینیټر اعتزاز حسن چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لري، هغې وروستو خبري غونډه چې کومه ده وکړله، او په هغې کې د هغې همدا وینا وه چې دا کوم سفارشات دی جوړ کړی دي او د کوم کمیشن د چیف جسټس په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړل شي چې هغه د انکوائری وکړي. نو هغه د رړومبې خو د وزیر اعظم او دغه د خاندان حواله سره په درې میاشتو کې فیصله وکړي چې پاناما لیکس کې او باقي نور کوم کسان په پاناما لیکس کې نمونه راغلي دي، نو د هغه د راتلون کې یو کال کې چې کوم د انکوائری وکړي او چې څه کومه کومه انکوائری مخې ته راځي، نو په کار ده چې د هغه رپورټ د جاري کړل شي او د ولس په وړاندې دی راوړل شي. دغه شان نورې غوښتنې هم هغه پکې دا کړې دي چې وزیر اعظم او د هغې د خاندان چې کوم غړي دي د هغې چې د ملک نه بهر کومې اساسي دي د هغې دې هم پلټنې وکړلی شي او دا دې هم وویلی شي چې په دې باندې دوی څومره ټیکس ورکوي، کوم کال کې دوی دا ځمکې اخیستې دي یا نور جایدادونه چې کوم دي هغه دې اخیستې دي، په چا یې خرڅ کړي دي، د چا نه اخیستې دي، چا نه چې اخیستې دي یا په چا یې خرڅ کړي، آیا هغې ټیکسونه ورکړي دي. نو دا ټوله طریقه کار چې کوم دی دوی پکې غوښتنه کړې ده چې دا چې کوم دی دا په درې میاشتو کې دا پلټنې وکړلی شي او دې چې څه نتایج چې کومي هغه دې مخې ته
احمد الله دا یو خبر کراتو کې چې دیمن د حکومت موقف څه دی؟
بالکل عمدغه طرف ته زرات لمه کړه چې دا دغه ټي او آر چې کوم دا مخترال د دې ورستو وزیر اعظم چې کوم دی قانوني ټیم دی هغه په وزیر اعظم ته بریفینګ ورکړلو او د هغه ورستو چې کوم د وزیر اعظم د قانون مشیر دی بیرستر ظفر الله هغه دا خبره وکړه چې د چا په استعفا غوښتلو باندې داسې نشي کېدی چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او د چا په خواهش باندې خود کور ته تللو سوال نه پیدا کیږي. حکومت چیف جسټس ته درخواست کړی دی چې دا اوس د چیف جسټس دغه دی چې هغه کمیشن جوړوي که نه جوړوي او هغه د وزیر اعظم نه احتساب شروع کوي که د بل چا نه. اپوزیشن دې خپل کوم سفارشات دي هغه دې راولېږي که هغه معقول و خو موږ به قبول کړو که نه نو مطلب په هغې باندې موږ مطلب نور څه نشو ویلی.
ډېره مننه احمد الله، ډېره مهرباني. اورېدونکو تاسې مشال ریډیو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو زمونږ همکار احمد الله مولا اسلام آباد وارد چې تاسو د اپوزیشن ګوندونو په موقف باندې رپورت درکو خبرولې پام دی اړه تاسو ته یو مرکه هم دراورو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم پر بچو د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په لټون لپاره خپل سفارشات او وړاندیزونه حکومت ته ورلېږلي دي. د سفارشاتو جوړولو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک هم شامل و. ما د هغه سره په دې اړه مرکه وکړله او په سر کې مې ترې د دوی د سفارشاتو نور جزئیات وغوښتل.
دې سفارشاتو کې دا ډېر تفصیل سره راغلي وي چې څنګه به د سپریم کورټ چې کوم کمیشن جوړیږي چې هغې سره به څومره اختیارات وي. نو د اپوزیشن چې سفارش دي په کې ډېر اختیاراتو سفارش شوی دی چې هغې سره مکمل اختیار وي چې هغوی ډېر دقیقې څېړنې او چې چا خبره چې ساینسي څېړنې یعنې فورنسک انویسټیګیشن چې هغې وکړی شي، څنګه به د پاکستان حکومت ټولې ادارې هم د دې کمیشن په واک کې وي او څنګه به دوی بهر نه هم ماهرین استخدامول شي، ماهرین به راغوښتی شي او هغوی په کار اچول شي.
او تاسو د کمیشن د پاره خټک صاحب وخت معلوم کړی چې په دومره وخت کې به دوی خپل تحقیقات پوره کوي؟
او مونږ دا خیال دی چې چونکې دي خو اوس پورې خو 200 نه زیات پاکستان نمونه دي، خو چونکې اپوزیشن پارټي ته دې خبره ډېر ټینګار کوي چې چونکې محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم دی ملک نو چې هغه باره کې تحقیقات چې دي دې ته ترجیح ورکړی شي، مگر دا یې ویلي چې تحقیقات ټولو خلکو خلاف وي زیات چا نوم چې راغلی دی په دې کاغذونو کې. نو په دې چې کوم دی لومړی مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د هغوی کورنۍ داره کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی نن سفارشاتو کې او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یوه میاشت نور هم ورکولی شي او بیا دویم مرحله کې چې د دې ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي
او خټک صاحب ځینو اپوزیشن ګوندونو دا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي ځکه چې کاغه یی د وزیر اعظم په حیث نو بیا خو کمیشن کار صحیح نشي کولی او د هغوی څېړنې به هم شفافې نه وي. تاسو په دې اړه باندې څه خبره وکړه؟
په دې کې د عوامي پارټۍ رائے داوا چې اول دې تحقیقات وشي او تحقیقاتو نتیجه دې معلومه شي. دلته کې قانون کې یو منظم یو مجرمي الزام جو لگی نغم زینی نخو چطور چه اگلی سی حقیقات نیشی اگر مجرم نیی نو مونگ دا خیالو چه تحقیقات انتظار کو کار دے او مونگ سر دے کمی وطن پاسی نمائن دگا نم دا خبر پرو نم اگوی دا خبر کرو نن نم مونگ دا موقفو نو زکا پو دی چکم سفارشات لکلی اگلی دی پا دے کے دا دی سفر خبر زکا نشتا چه زمون پاسی او کمی وطن پاسی وارا دی سر اتفاق نو نو خدا دا چه پیپلز پارٹی او پی ٹی آئی او زرنورو پارٹیو خپل دغه موقف انفرادي توګه باندې ساتلی وی. خو موقف دا وو چې فرض کړي چې په غوښتنه کوي نو به تحقیقات او ضرورت څه دی یا خو مطلب دا اوس مخکې یو فیصله لکه چې کړي وي کنه چې دې ګرام دی او چې فاده کړو بیا زموږ خیال دا و چې تحقیقات اول پکار دي او تحقیقات نتیجې د ټول روسو دی باندې باندې یو موخه وکړو
او خټک صاحب ځینې خلک داسې یا ځینې څېړونکي داسې اندېښنه لري چې د دغه پاناما پیپرز یا دغه اسنادو د مخې تراته ګروسته ځینې خلک غواړي چې په لوی لاس باندې د جمهوریت حکومت ته نقصان ورسوي تاسو اپوزیشن ګوندونو په دیوانې هم خبرې بکړي خامخه دغه اندېښنې لري کول لپاره تاسو خلکو ته څه جواب لرئ لشي
ارزاده چې په دې کې د مختلفو ګوندونو مختلف نظر دی لکه چې ما ارزو کړو لکه چې عوامي نشه پارٹی نظر دا دی چې یعنی چیرانې پکار دي حکومت راغورځولو کوشش نه پکار دي چیرانو نه مخ کې دغه غوښتنې نه دي پکار استعفی غوښتنې نه دي پکار یا مثلا داسې مظاهری احتجاجي نه پکار نه دي بلکې عدالتي تحقیقات سره انتظار کول پکار دي موږ چې دا خبره کوو نو زموږ نظر کې دا خبره شته چې پاکستان کې همیشه دې خبرې ته احتیاط پکار وي چې مرض به ختمو مریض خو به نه ختمو کنه جمهوري نظام ختمولو کې خو مرګري کې نه هلته جمهوري نظام ته څه نقص راغلی دی که مشکل راغلی دی هغې د حل لپاره به قدم اوچتو
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لوسو بجو
د مشال رادیو مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او دغه خبرونه تاسو د نن ورځې په اوږدو کې خبرو بده کې تاندې هلي چې د خزو یا زنانو د پاره خبرونه دا د غي په مختلفو مسایلو پکې خبرې کیږي د تاسو ته پراتلونکو غړي کې درورو او د نور خبرونه تاسو د ورځې په اوږدو کې اوریدل شي بیرته رپورټونو ته ګرځو پرون د پاکستان وزیر اعظم نو شریف د خیبر پختونخوا بنو ته ورغلی و نو موړی هلته د ځینو ترقیتی منصوبو اعلان وکړه هغه د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکه وکړې چې د خلکو لپاره د کار پر ځای د هغه په خبره د مظاهرو سیاست ته ډیر پام کړی دی د نواز شریف د دې دورې په محل د قبایلي سیمو ځوانانو احتجاج هم وکړ ځکه چې د دوی په خبره د وزیر اعظم په خبرو کې د قبایلو لپاره څه نه و زموږ همکار عمر دراز وزیر هم دغلته ورغلی و دا رپورټ یې پرې لګېدی
تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنو دورې پر مهال د یو شمیر ترقیاتي منصوبو اعلانات وکړل چې پکې د بنو ایرپورټ توسیع یعنی بین الاقوامي هوایي ډګر او لکی مروت لپاره د یونیورسټي جوړولو په شمول یو شمیر لویې منصوبې شاملې دي وزیر اعظم نواز شریف په لوینا کې وویل نوې پاکستان جوړولو والا څه نه کړي او دا به مونږ کړو نورنګ نه ګانډي چوک بنو ډومیل کډاپا گمبیلانا ډی خان پورې انډس هائی وے او مرمت کار اعلان کړو بنو کورم گڑی پاور هاوس د 2 میگا واټا نه تر 8 میگا واټا بجلی پیدا کولو توسیع اعلان کړو بنو ایرپورټ توسیع او بین الاقوامی ګرځول بنو 15 یونین کونسلو ته ګیس او لکی مروت لپاره د یونیورسټي اعلان کړو او د پاک چین اقتصادی رهداری نه بعد د غلطه ډیر ژور او ښه اثرات مخه ترازی کسه هم د بنو لپاره د یو شمیر لویو منصوبو اعلانات وشول خو بل طرف ته شمالي وزیرستان مشران او ځوانان ګلمن ول چې وزیر اعظم دغه دوره کې د دوی هیڅ ذکر نه وکړو شمالی وزیرستان یو مشر ملک نثار علی دغه محل مشال تا وویل
وزیر اعظم پاکستان د بانی کې ما دوره وکړه د بانی د پورا د جنوبی ازرا د پورا کوم اعلانات د وکړل هغه خوش عین دی پابوند میش مشکوری دی دا خو چونکه میش د شمالی وزیرستان متاثرین به کړه خلق چې هغه د فاکس سره تعلق سوتی میرو د شمالی وزیرستان د پورا د خصوصا د واپسی او د میش کوم نره مشکلات دی به هلی د میش بازورین رنګ شول کړي رنګ شول غه متعلق د اسه قسم ذکر و نه کړلو لہذا په دې خبره باندې د مایوسه اظهار کی یا کیما سه پس نه ما پېښولا په هغه د میر د شمالی وزیرستان ذکر نو
د بنو سیدون کې عبد السلام وای دغه اعلان شوه لوی منسوبې دي چې د بنو راتلون کې به بدل کړي خو چې تر اعلانونو پورې محدود نه شي.
ډېر غټه غټه منصوبه دي چې پیغه بندې اربینارې پی لګېږي، ډېر ښه اعلانات دي. خو یو خوف دغه ده چې همیشه د پوره په ملک شه چې کله داسې اعلانات شوي دي بیا خالي اعلانات وي. د بنې د عوامه دا توقعات دي چې د وزیر اعظم خبره ده، د وزیر اعظم غوندې چې هغه اعلانات نه خالي چې دا منصوبه یې سر ته به ورسېږي. او چې سر ته ورسېږي بې مو امید دغه ده چې دغه علاقې تقدیر چې کوم نه هغه بدل شي.
جلسے په دوران د شمالی وزیرستان مشران احتجاجن د جلسې نه راووتل او بهر سړک باندې د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم احتجاج هم وکړ او وزیر اعظم پر ضد یې نارې ووهلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک میں رواخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د نورو قبایلی سیمو په شان په کورمه کې هم زده کوونکي د تعلیم ترلاسه کولو کې ګڼې ستونزې لري. دلته خلک وایي سکولونه یا ښوونځي کم دي او ډېرو ځایونو کې پوره استادان هم نشته چې له وجې ګڼ ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي. یاد دي چې له تیرو دوو هفتو راهیسې د قبایلی سیمو ډېرو استادان اسلام آباد کې په احتجاج بوخت دي. دوی له حکومت د مراعات او تنخواګانو د زیاتولو غوښتنه کوي او وایي چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې د ترهګرۍ په محل سکولونو ته ځي او کار کوي، نو په کار ده چې تنخواګانې زیات شي. د کورمې د تعلیم حال د تاریخ اورګزی پر رپورټ کې ورو
د کورمې د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای په سیمه کې حکومت د جنکو تعلیمی پرمختګ لپاره په یو شمېر پروژو کار کوي. ساجد حسین توری په خبره په سیمه کې د جنکو لپاره د سکولونو او کالجونو شمېرې سیوا کړی چې ورسره تعلیمي نظام به ډېر ښه شي. د قومي اسمبلی غړی وای د زنانو تعلیم خپرول دي ځکه چې په سیمه کې د دوی لپاره هیڅ قسمه پرمختګ نه کیږي.
یا مطلب ہے 2013 کی اگر آپ عورت تک مطلب فریش اسکول میں بند شو نو کم از کم دا 29 اسکول جو مطلب ہے جنہوں کو جو دن افتتاح ہوا کلا اور مو بھرپور دا کوشش تھے تو تم رہ کی گئی تو تم رہے مجھے بچائی خاص کر خصوصی مجھے فیمل سائڈ بانی تو تم رہے مطلب ہے سپورٹ کوا شو جب ان شاء اللہ میں سپورٹ کہو.
ساجد حسین توری وائی پا پاچنار کے دا ڈنڈارو روڈ پا سہرا کے دا جنکو لا پارا یو نوے سکول لے پرانستلے دے او محل تا دا جنکو یو بل سکول دا رجائے لوڑا کڑے دا دیز جاتا وی چی پا خار کے دا جنکو لا پارا یو بل کالج ہم منظوری ور کڑے دا چی دا با پا سمدستی دا نمبر 3 سکول پا ودانے کے پرانستلے کی گی. دا کامی اسمبلی غڑے دا ہم وائی پا پاچنار کے دا جنکو لا پارا دا نو سکولونو او کالج دا جوڑا ضرورت و زکا چی حل تا کی دا خلکو آبادی مخکې شل زره وا او اوس د غشمیر یو لک ته رسیدلی دی. دی وایي په ښار کې د جنکو لپاره به یو استل هم جوړیږي او بل دا چې هلته دوه درې سکولونه داسې دي چې پکې د نورو کوټو مرمت به کیږي ځکه چې په هغو کې د جنکو زده کوونکو شمیر ډېر زیات دی.
نمبر 3 څه کوم دی هغه مو فی الحال کالج ته حواله کوو ځکه چې مطلب فرسٹ ایئر روانې سا مطلب سیکنډ ایئر پورې دا بچی به سبق کې آئی دین علاوه دوه سکولونه پاتې شو نو چې هغه باندې مطلب نور اور لوڑ شکم کالج پر لونے والا لے کم نمبر 1 سکول لے دیوا جی نے مونگو ڈنڈا روڈ بندی کم پرائمری سکول لے اگر میڈل کلاس گرلز اگر علاوہ مونگ یو گرلز پرائمری سکول مطلب جوڑ کر لو.
واضح دیوی چی پکورما کے دا وقت شاو خواہ سلیلوی زرہ زناناز دکور کی پر سرکاری سکولنو کے تعلیم ترلاسہ کبھی بل خواہ دا فاٹا سٹوڈنٹس ارگنیزیشن مشہ شوکت عزیز مشال لڈیو توائی دا دیرہ دا خوشالے خبر دا چی پسیما کے دا تعلیم پر مختگ لپارا حلی زلی روانی دی خدا بہ حل گٹوری وی چی حل تا دا تعلیم پر لڑکے دا زیاد ضرورت پر بنیاد کاروشی. شوکت عزیز وائی پسیما کے حغا سکولنا چی دا بدامنے پورزو کیڑنکڑن شیوی دی لا ہم ندی جوڑ شیوی
سکولنا
نشته ماشومان هم دسی بے سبک شولو یعنی د اغو تعلیم نه محروم شولو یعنی کم از کم حکومت ته د اغو تعلیم ادارو ته کوم په دمنه کې تپوس شوی دی په دشتګردی شکار شوی دی اغو جوړولو ته توجه ورکول پکار دی.
د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې د سلو نه زیات سرکاري سکول نه داسې دي چې هغه د فرقایزه نښتو او یا پوځي اپریشن په وخت تباه شوي دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړ اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي، موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس هم د اسلم سالک په غږ کې یو سندره اورو.
چرته دے د قام د زړه درمان، چرته دے چرته دے د قام د زړه درمان، چرته دے سر چی تر نزار کی هغه ځوان، چرته دے نو تاسو کې پختو چرته ایمان، چرته دے تاسو کې پختو چرته ایمان، چرته دے جنازو کے قتل عام شوکنا، ستاسو جنازو کے قتل عام شوکنا، ظلم د جمعات پدر او بام شوکنا، جبر مو پدین دنیا د قام شوکنا، تاسو احتجاج کو تاسو کې پختو چرته ایمان، چرته دے تاسو کې پختو چرته ایمان، چرته دے دخمنان در ننو تلی دی کنا، کورت دخمنان در ننو تلی دی کنا، ستاسو یہ پغوکش پیلی اخلی دی کنا، ستاسو یہ خوبونا تخت ولی دی کنا، ستاسو احتجاج کو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ور یو د مشال ریډیو خبرونه هر وستستان نه هګینټی خبريږي نه نیمه بجې شوې دي. راځي د خبرونو لنډی زور. پا پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچکېدو تورونو تحقیقاتو لپاره د یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. دا سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرز په نامه اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د یولسو کسانو د پانسی کولو په حکم دستخط کړی دی. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په پورنۍ خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان د ترهګرۍ په تورونو تورن دي. پرون د خیبر پختونخوا بڼو ته د خپلې دورې په مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغلته د نړیوال هوایي میدان جوړولو ترڅنګ لکې مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم وکړ. خو د قبایلي سیمو د ځوانانو تنظیم او قومي مشران د وزیر اعظم له جلسې څخه په احتجاجي توګه ووتل. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمن د څلور اړخیز کمیسون غونډو پنځه مناسبه ونه کې تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبرلان ته ویلي چې جګړه د مسلې حل نه دی او د طالبانو سره باید د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وشي. د امریکې په انډیانا کې د خپل مهم سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. دغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیډ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به یې وګټي، دغلته تر بایلات وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدېدو له سیالۍ څخه وتلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربېره هم پر جنګ بندۍ معاهده کېدلی شي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز تاسو واورید. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټی کې وایي.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا گورنر اقبال سفر جګړه د فاټا اصلاحاتي کمیټې او نیم قبایلي سیمو غړو ته د خطاب په وخت ویلي چې قبایلي سیمو کې د اوسني دور مطابق جامع اصلاحات کیږي. ادارې وایي قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستو او په اف سی آر کې ترمیم د قبایلي سیمو د اولس پخوانی مطالبه ده او مختلفو حکومتونو لخوا د دې کوشش هم شوی دی، خو خبره دا ده چې تر اوسه پورې قبایل د دې نه محروم دي. ادارې زیاتوي قبایلي علاقو کې اصلاحاتو لپاره کمیشن کم تجویزونه ورکړي، په هغې کې یقینا خامیانې به هم وي او ځینو سره اولس په اتفاق هم نه کوي، خو کم از کم د دې شروعات دی وکړی شي، د سنه پس نورې مسلې هوارې دی شي. ادارې وایي په قبایلي سیمو کې مقامي بلدیتي نظام راوستو سره به قبایلي ولس سیاست کې موقع هم میلاو شي او د اصلاحاتو د لارې د انصاف د نظام لار به هم هوار شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د قبایلي سیمو حالات په معمول راوستو او هلته د قانون حکمرانۍ لپاره داسې قوانین دي جوړ کړی شي چې هغه قبایلي ولس د ځان خلاف ونه ګڼي بلکې هغې ته اسانتیاوې ترلاسه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نړۍ دا وخت موسمیاتي او ماحولیاتي بدلون سره مخ ته. نړیوالې ادارې په ماحولیاتي بدلون قابو موندلو لپاره رپورټونه تیاروي، ساینسدانانو خپلې ذمېواریانې اخیستي او په نړیوال کچه اولس کې شعور پیدا کولو لپاره کار کیږي چې په خپلو حکومتونو زور ورکړي چې ماحول او سمندرونه صفا ساتلو لپاره د صفایي نظام فعاله جوړ کړي. ادارې لیکي د نړۍ په نسبت زموږ صورتحال د اندېښنې وړ دی. د سمندر سطح اوچتېدو سره د کراچۍ د ډوبېدو امکاناتو په اړه د سینټ د موسمیاتو بدلون قائمه کمیټې تجویز ورکړی دی چې کراچۍ ډوبېدو نه بچ کېدو لپاره د نړیوال ماهرونو یو کانفرنس رو بلل شي. ادارې په وینا د سینټ د قائمه کمیټې رپورټ سره عام نه دی، په موږ ذمېواري جوړیږي چې د یو قوم په حیث د چیلنجونو مقابلې لپاره ښه منصوببندي وکړو. په دې لړ کې د مطبوعاتو د لارې باقاعده مهم وچلوو، اسکول، کالج او یونیورسټیانو په سطح مختلف پروګرامونه وکړو. ادارې اخیره کې لیکي سینټر مشاهد حسین د بصارت بهترۍ لپاره تجویزونه وړاندې کولو په اړه ویلي، خو د ماحولیاتي بدلون مسله د تجویزونو نه زیاته مهمه ده.
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکی کانګرس حکومت پاکستان لپاره د اف 14 جنگی الوتکو له اخیستلو منع کړی دی. نیوز ویک مجلې لیکلي چې په امریکا کې سیاستوال د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان له مبارزې خوشحاله نه دي او په دې لړ کې ترې د نور کار هیله لري. بلخوا د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات تیز شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې افغان چارواکي غواړي په اروزګان ولایت کې وسلوال له زور پرې باسي تر څو په کندهار او هلمند کې هم د بې امنیو د ډېرېدو مخه ونیول شي. د دې دواړو مقالو غټ ټکی ورو نیوز ویک مجله لیکي تر هغه وروسته چې د امریکایي کانګرس پاکستان ته د امریکایي اف 14 الوتکو د اخیستو لپاره د حکومت د پیسو په ورکولو نیوکه وکړي، واشنگتن اسلام آباد ته ویلي چې دغه جازونه دی په خپلو پیسو واخلي. یاد دی وی چې تر دې مخکې امریکایي حکومت په فروری میاشت کې ویلي وو چې د پاکستان لپاره د اتو اف 14 الوتکو رادار او نورو اړوند سامانونو د اخیستلو لپاره د یوې امریکایي کمپنۍ سره د 699 میلیونو ډالرو د سودا خبره کړې ده. خو مجلې لیکلي چې په سنټ کې د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر او ریپبلیکن ګوند غړي باب کارکر ویلي چې د دې کار لپاره د حکومتي پیسو د لګولو مخه ځکه نیسي چې پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د لا نور ډېر کار کولو پیغام ولیږي. نیوز ویک مجلې لیکلي چې د باب کارکر دغه بیان څخه د وسلوالو سره د پاکستان د ملاتړ او افغانستان کې د سولې بهیر کې د برالیو هڅو نه کولو له وجې په امریکا کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د غړو خفګان څرګندېدلی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو د تازه عملیاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې افغان ځواکونو په اورزګان ولایت کې د یوې لویې لارې د کنټرول لپاره عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکي هیله لري چې په اورزګان کې د وسلوالو زور مات او مرکزی ښار ترینکوټ ته رامنځته شوي ګواښونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې ډېر پام په هلمند ولایت کې د وسلوالو ځپلو ته اړول شوی و. ورځپاڼه لیکي چې که په اورزګان کې د طالب وسلوالو زور زیات شي نو د جنوب مهم ولایت کندهار او ګیر چاپیره سیمو کې امنیت خرابېدلی شي. د ترینکوټ او کندهار ترمنځ لوی لار څو ولسوالۍ هم د مرکز سره نښلي. له وسلوالو څخه د پاکولو عملیاتو مشري یې د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق کوي. د هغه یو ویان زیاد دورانی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د دې لارې د خلاصولو لپاره د ډیر اهمیت وړ د کندهار دو ولسوالیو شاولی کوټ او مینشین په شمول ګڼو نورو ځایونو کې عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو د دغه څپو ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا وسوریدل شي او کچیر ته غواړی په خوانې خبرونه چې تاسو نه تیر شوی هغه ووري هغه هم تلشته دي تاسو لاړ شي اولته د ځان د پر پیدا کړئ ملګرو سره هم شریکول شي او ډاونلوډ کولای هم شي. همدارس په فیسبوک باندې هم تاسو مشال ریډیو پانه پیدا کړئ تاسو موږ تصویرونه ویډیوګانې او رپورټونه شته تاسو کولای شي چې هغه ځنه هم زموږ خبرونه ووري. اوس په سلام خوا کې د مینا ګل باغ کې وسندر اور مشال ریډیو اوریدونکو تاسې د مینا ګل په غو کې د حمزه شنواری د غزل اورید که دغه رنګ نور خبرونه او نور خوندور سندرې اوري نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورتلل شي له غزه هم تاسې اوریدل شي. وسم تاسې یو مرکه درو ورو ده پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویلي چې د افغان بحران حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي. نوموړي دا خبرې پرون اسلام آباد کې خبر اعلان ته له هغه وروسته کړي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان باید د خپلې لیکلې وعدې سره سم په خپله خاوره موجودو له مذاکراتو انکار کوونکو طالبانو خلاف عملیات وکړي. زموږ همکاري فرشتي جلالزئی د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان میناپل سره مرکه کړې او په سر کې ترې د سرتاج عزیز د خبرو په اړه د افغان حکومت دریز غوښته ده.
موږ د خپلې دفاع لپاره مجبور یو، د افغانستان د خلکو دفاع، د افغانستان د خاورې دفاع لازمون مسؤلیت دی او دا جنگ پر موږ باندې تحمل شوی دی. موږ د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هره نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
ځینې خلک په دا باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د سیاسي پروسې برسیره کولو باندې یو ار بیا ځان مطرح کړي د افغانستان په ارتباط، نو تاسو دې ته په څه نظر ګوري؟
که رښتیا هم پاکستان په دې عقیده باندې شي د افغانستان د مازلې د حل لاره جنگ او جګړه نه ده، عملاً دې اقدام وکړي، ولې پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کوي، ولې د جنگ لپاره طالب رالیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیږي او دلته عملاً ورسره همکاري کوي، لوجستیکي همکاري کوي، استخباراتي همکاري کوي. زموږ د پاکستان څخه غوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ، د تروریزم او د جګړې د ختم لپاره دي عملی اقدام وکړي.
تاسو د افغانستان حکومت وستا د سولې د څلور اړخیزو مذاکرو په ارتباط تاسو په خبرو کې یاست، آیا دا کیږي نه کیږي؟ دغه پنځم دورې په دې باندې پرمختګونه څه دي؟
تر هغه وخته پورې موږ د څلور اړخیز کمیسیون ناستو ته ادامه نه سو ورکولای تر څو پورې چې پاکستان هغه تعهدات چې د څلور اړخیز کمیسیون لاره کړی دي د هغه لپاره عملی اقدام ونه کړي. په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار موږ ویلي دي دا خبره سوي ده چې کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. عملاً ولیدل سول شي د طالبانو ډلې د دې پر ځای شي د سولې مذاکرې ته کښېني، جګړې ته دوام ورکړی دی. معلومه سوي ده او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د پټن ځایونه لري، مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې عملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون له لارې نورو ناستو دوام ورکوو.
تر هغه پورې به پوځي عملیات روان وینو
کاملا. ما مخکې هم درته وویل چې جګړه پر موږ باندې تپل شوې ده. موږ د دې مسؤلیت لرو چې د خپلو خلکو، د خپلې خاورې او د خپل نظام څخه دفاع وکړو.
مخکې داسې ویل شوي وو چې د افغانستان حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان څخه شکایت کوي، هغه دوسیه تاسو تر کومه ځایه په مخ بوتله؟
دا یوه پروسه ده. کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
یعنې دا پروسه شروع شوې ده.
نو کله چې رئیس جمهور وویل همدا معنا ورکوي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ذکر
چې دا غمینه نشوند سره نست دا غلط فهمی ده چې په نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ خپل دوه میندې نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم تاسو ته یو مثبتي کتنه درورو له برتانیا خبریدونکو انډیپندنت او رسپانې رپورت ورکړی چې په افغانستان کې القاعده بیرته فعال شوې ده او دغه وسلواله ډله له طالبانو او نورو وسلوالو څخه سره خپلې تجربې شریکوي او همکاري ورسره پالي. رسپانه زیاتوي چې د القاعده وسلوالو طالبانو او داعش اوسنیو جګړیزو فعالیتونو ته په کتو ښایي په افغانستان کې تاوتریخوالی یا تشدد ژر ختم نشي. نور تفصیلی عبدالحی کاکړ درته وایي.
د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې پنځم تلین لمانځي، خو القاعده یو ځل بیا په افغانستان کې خپلې ریښې کوي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي چارواکو د القاعده د زیاتېدونکي شتون رپورټونه رد کړي وو، خو دغه انکار اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال مشر میجر جنرل جیف بوکنن په اقرار بدل کړ. نوموړی وایي که تیر کال ته وکتل سي نو د استخباراتي ادارو اندازه دا وه چې په افغانستان کې ښایي د القاعده د غړو شمیر د 50 او 100 په منځ کې وي، خو د ده په وینا دوی د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې یو کیمپ وموند چې یوازې دلته تر 150 زیات القاعده غړي ول. د انډیپندنت ورځپاڼې په وینا د دې کیمپ د نیولو لپاره د امریکایي ځواکونو چې ورته د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه و دوه ورځې ولګېدلې. د القاعده د دې کیمپ رقبه تر 1.5 کیلومتره کمه نه وه. ورځپاڼه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي حواله ورکوي چې وایي القاعده ډېره زیاته فعاله ده او دوی د یوې لوی حملې تیاری کوي. د ده په وینا القاعده د پردې شاته له نورو وسلوالو شبکو سره مرسته کوي او ورسره خپله تجربه شریکوي. د ښاغلي ستانکزي په وینا القاعده خپل فعالیتونه ډېر نه په ډاګه کوي، خو دا یو ډېر لوی خطر دی. انډیپندنت پر مخ لیکي د ناټو تازه ارزونه وایي چې د القاعده جنګیالي تر 100 کمو ولایتونو کې فعال دي. ورځپاڼه زیاتوي چې ښایي په افغانستان کې تشدد ډېر ژر ختم نسی، دا ځکه چې القاعده، طالبان او داعش درې واړه د سش کال په پسرلنیو عملیاتو کې برخه اخلي. د انډیپندنت په وینا داسې ویره ده چې هغه سیمه چې د یاغیانو په کنټرول کې ده کیدای سي یو ځل بیا په یو بهرني هیواد کې د حملې د پلان جوړونې لپاره استعمال سي. د ورځپاڼې په خبره مغربي هیوادونه شایي وویني چې له افغانستانه مخ اړول په یو ډیر لوی قیمت تمامېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې پاکستانی مطبوعاتو یا میډیا لپاره د نړۍ د خطرناک ترینو هیوادونو څخه یو بولي. پاکستان کې خبرلان وایي دلته مطبوعات د وسلوالو او امنیتي ادارو له ګواښونو لاندې وي. د خبرلانو په وینا د ګڼو ټي وي چینلونو او نورو مطبوعاتي ادارو سربیره هم د بیان ازادي محدوده ده او امنیتي ستونزې ډېرې دي. رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ دراوړي.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او د کلتور څانګې یونیسکو په وینا چې د روان کال د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په دې موخه لمانځل کیږي چې معلوماتو ته لاسرسی او خبریالانو ته د خپلو دندو ترسره کولو لپاره خوندي ماحول ورکړی شي. پاکستان کې د مطبوعاتو د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي پاکستان کې مطبوعاتو د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د ورن پرمختګ کړی، خو اوس هم پاکستان کې مطبوعاتو ته په مکمل توګه ازادي نه ده حاصله. د دې په وینا چې نن هم خبریالان مشکلات لري، نه خو ورته د نوکرو تحفظ ترلاسه دی او نه د دوی د کیسونو په سمه توګه تحقیقات کیږي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او د خبریالانو تربیت کوونکی متی الله جان اول پاکستان کې یو خبریال ته هم دومره ازادي ده چې سمره یو عام ولسی وګړي ته ده. د په وینا تر سوچ د اختیاراتو توازن نه سمېږي، نو نه ولس او نه خبریالان په مکمل توګه د ازادۍ استعمال کولی شي. د زیاتوي
سبسې بڑی مشکلات تو یہی تحفظ کا معاملہ ہے.
د ټولو لوی مشکل خو همدا د تحفظ معاملہ ده. خبریالان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کار کوي. زمونږ خبریالان که قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا او کټول ملک کې دي، هغې د ترهګرۍ خلاف د جنگ کې رپورټینګ کوي، نو هغې ته د وسلوالو ډلو او ریاستي ادارو لخوا د فشار مخه ده. او که یو خبریال ووژل شي نو د هغه قاتلان نه نیول کیږي. او موږ دا وکتل چې عدالتي کمیشنې او د پولیسو ادارې په مکمله توګه ناکامه شوي دي.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټري امین یوسف په وینا پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي شته، خو یو خبریال په کولو خبره نشي کولی. دی وایي چې د خبریالانو د مشکلاتو په اړه پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ اواز اوچت کړی او مخکې به هم اوچتوي.
بات کی ہے
آزادی اظہار اور آزادی صحافت کی کمر.
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہمیشہ دا رائے دا آزادی او دا جرنلزم دا آزادی خبر کڑے منگ دا اخلاقیات مطابق کار کول غواړو، خو نن سبا چې کم صورتحال مطبوعاتو کې روان دی نو هغه منگ لا ښه نه دی او د دې د ښه کولو لپاره منگ لا به کار کول وی. د نن دا ورځ یوه ښه موقع ده چې منگ خپل صورتحال مخې ته راوړو. زمونږ په ملک کې د سلو نه زیات خبریالان وجل شوي دي، نو د خبریالانو حالات په اړه منگ کوشش کوو او تمه لرم چې منگ به خپل مقصد کې کامیاب شو.
یادوې چې د پریس یا د مطبوعاتو د آزادۍ ورځ هر کال په دریم مې لمسل کیږي. دا ورځ کال 1993 کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا اعلان شوی و.
لکلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
رودونکو تاسو مشال لريډي وره. د چین یو نوی بانک او ایشیایی پرمختګ بانک یا ای ڈی بی سلا شوی دی چې په پاکستان کې به یو لوی سړک یا های وے جوړی. ریټرز خبری ایجنس په خپل رپورٹ کې وایي چې دا پروژه په پنجاب سیمه کې ده. د دې سړک په جوړېدو سره د ملتان او فیصل آباد نښلولو سربیره د نور هیواد ځینې سیمې هم پنجاب سره نښلول کېدای شي. د دې رپورٹ تفصیل منور شاه اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې د تیر ګل پورس په جرمنی کې د یوې غونډې پر مهال د ایشین انفراستراکچر انویسټمنت بانک او ایشین ډیولپمنت بانک استازو یو لوزنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به یې نوموړي بانکونه په ګډه د پاکستان په پنجاب صوبه کې د شورکوټ نه خانیوال پورې 48 کیلومتره موټروی جوړوي. ایشین انفراستراکچر انویسټمنت بینک په 13 جنوري کې جوړ شوی او دغه یې اولنۍ منصوبه ده. امریکا، آسټریلیا او برتانیا هم د یاد بینک مرسته کوي چې تر 15 یا 16 کلونو پورې به ورته هر کال د 1500 تر 1500 ارب ډالر پورې قرضه ورکوي. رویټرز د دې بینک د مشر جین لیکوین لخوا وای د ایشین ډیولپمنت بینک سره په همکارۍ خوشاله دی او غواړي چې دا سلسله پر مخ لاړه شي. نوموړی زیاتوي چې دا راز به په ایشیایي هیوادونو کې د بنیادي ډانچې برخه کې پرمختګ زیات شي. رویټرز لیکي په پنجاب کې د موټروی دغه برخه چې M4 نومیږي په ترسره کېدو به یې فیصل آباد او ملتان هم د یاد هایوی په ذریعه د هیواد د نورو ښارونو سره په رابطه کې شي. بلخوا چین او پاکستان په تیر کال کې د اقتصادي راهداري لوزنامه لاسلیک کړي چې پکې به د کاشغر نه گوادر ته دوه لوی سړکونه جوړول کیږي. د دې ترڅنګ په دې راهداري کې د بنیادی ډانچې او توانایي یو شمېر نورې منصوبې هم شامل دي. د چین او پاکستان ترمنځ په دې اقتصادي راهداري باش پک سلويخت ارب ډالر لګښت کیږي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوی یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د سلام پښتونخوا غړی اخیری شیبې دی. راځي چې د نغمې په غو کې وسندره ورو د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. په بل غړی کې بیا ز بشیر ګواخ له تاسو سره امام داراز. تاسو موږ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. په دغه سندره در سره دا غړی ختمه او په بل غړی کې هله د چې را سره پاتې شي. Thank you.